رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو، السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د سهار 10:30 او په کابل کې د ماښام 2:00 شولې. د ازادۍ رادیو خبرونې پای ته ورسی. دا د امریکا غږ آشنا رادیو مخامنۍ خبری خبرونې پیل شولې. په لومړي سر کې د مهمو خبرونو لنډیز اوري. د پاکستان صدر اعظم نن په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلې دي. د جنوبی کوریا پخوانی جمهور رئیس په 40 کاله بند محکومه شوله، او د امریکا د دفاع وزارت وای د سوری په اړه یې پالیسی نه ده بدله شوې. درنونکو، د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم خاقان عباسی د سفر په حق له راپور لرو. همدارنګه په قندار کې د انارګل د کلنۍ مشاعرې په حق له هم راپور لرو. خو دا راپورونه لږ وروسته اوري. اول د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. زه عاشق الله رحیم زوی وایم. افغان او پاکستانی مشرانو په یو لړ مسلو د موافقو ترڅنګ پریکړه کړې ده چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزارتونه به د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان سند نهایی کړي. دا پریکړه نن کابل ته د پاکستان د صدر اعظم خاقان عباسی د سفر په وخت شوې ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم د دوه اړخیزو اړیکو، تروریزم سره د مبارزې په عزت سره د کډوالو د راستنېدو او د زندانیانو د تبادلې په حق لنن خبرې کړې دي. د ارګ پیلامې کې ویل شوي دي چې جمهور رئیس غنی د هغې غاړې نه د په اوږدو کې د سرغړونو موضوع په جدي توګه د پاکستان د صدر اعظم سره مطرح کړه ده. په دې حکله راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوریا. سلګونو کسانو نن په پاکستان کې په کشمیر کې د 13 کسانو د وژل کېدو په خطر مظاهرې کړي دي. مظاهرې په کراچۍ، اسلام آباد او نورو غټو ښارونو کې شوې دي. د پاکستان حکومت تېره اونۍ د خلکو نه غوښتي وه چې د کشمیر د خلکو سره د خواخوږۍ د ښودلو لپاره دې مظاهرې وکړي. د جمعیت اسلامي د ګوند یو غړي اسدالله بوټو ویلي دي چې هندي ځواکونو په کشمیر کې بېګناه خلک او د ازادۍ لپاره جنګیالي وژلي دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د تیرې یک شنبې د ورځې راپدې خوا د هندي عسکرو او وسلوالو ترمنځ څو ځله نښتې شوې دي. هند وایي 3 عسکر، 14 یاغیان او 15 عام خلک تر اوسه پکې وژل شوي دي. په سومالیا کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې د الشباب د وسلوالو ډلې 3 غړي وژل شوي. د افریقا لپاره د امریکایي ځواکونو قومندانۍ په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دغه هوایي برید د جوبا سیمې سره نږدې د جلیب په کلي کې شوی دی. په برید کې ملکی خلکو ته د سر او مال هیڅ زیان نه دی رسیدلی. دا په روان میلادي کال کې یو لسم هوایي برید دی چې امریکایي ځواکونه یې په سومالیا کې د الشباب د وسلوالو ډلې په خلاف کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي داسې نښې نښانې یې ترلاسه کړي دي چې پکې ښودل کېږي اسرایلي ځواکونو په غزې کې د مظاهرچیانو په خلاف د اندازې نه د زیاتې قوې کار اخیستی. ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلی ده چې ښایي تشدد به نور هم زیات شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې یوې ویاندې الیزابت تروسیل مطبوعاتو ته ویلي دي چې اسرایلي ځواکونو باید چې د بشر د نړیوالو قوانینو له مخې د عدم تشدد امکاناتونه کار اخیستی وای. میرمن تروسیل وویل چې اسرایلي ځواکونو په مظاهره کې 14 تنه وژلي دي او د زور نه زیاتې ټپي کړي. د جنوبی کوریا پخوانی جمهور رئیس پارک گیون هی د جمعې په ورځ په محکمه کې په څه د پاسه 2 لسیزو بند محکومه شوله. میرمن پارک گیون هی چې له واک څخه په ناوړه استفادې د رشوت په اخیستلو او په اداري فساد کې په ښکېلتیا تورنه شوې وه، د 2018 کال د مارچ په 10 مجبوره شوله چې د جمهوري ریاست نه استعفا ورکړي. هغه د جنوبی کوریا لومړنۍ ښځینه جمهور رئیسه وه. قاضی وویل چې د جنوبی کوریا پخوانی جمهور رئیس پر 40 کاله بند سربیره به شاوخوا 10 میلیونه ډالر نقدي جریمه هم ورکوي. میرمن پارک گیون هی د جنوبی کوریا لومړنۍ منتخبه جمهور رئیس ده چې د تیر کال پارلمان ته له 1000 کېدو وروسته د رایو په اکثریت مجبوره شوله چې د خپل مقام نه لرې شي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان وایي چې د سوریې په اړه یې پالیسی نه ده بدله شوې. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ څو ورځې وړاندې یو ځل بیا د سوریې نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو غږ کړی و، خو د امریکا د دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د سوریې په اړه د واشنگټن پالیسی تر اوسه نه ده بدله شوې. امریکایي پوځي مقاماتو په دې څو وروستیو ورځو کې په دې ټینګار کړی دی چې امریکایي ځواکونه به تر هغه په سوریه کې پاتې شي چې د اسلامي دولت یا داعش ډله په بشپړ توګه په هغه هیواد کې له منځه نه وي تللي. د امریکا متحده ایالاتو نن د جمعې پر ورځ په یو شمیر روسي اتباعو، روسي شرکتونو او څو چارواکو چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نږدې ملګري هم پکې شامل دي تازه بندیزونه ولګول. امریکا دا کار په دې خاطر کړی چې هغو روسانو او شرکتونو ته سزا ورکړي چې ګمان کیږي د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی و. د امریکا د کار او کارګر وزارت وایي چې د مارچ په میاشت کې د خلکو بیروزګاري 4.1% کې وه. دا په تیرو 14 کلونو کې لومړی ځل دی چې په شپږو میاشتو کې په پرله پسې ډول د خلکو د بیروزګارۍ شمیر دومره کمیږي. د وزارت د معلوماتو له مخې د مارچ په میاشت کې 113,000 کسان استخدام شوی ول. او وروستی خبر دا چې د امریکا او چین ترمنځ د سوداګرۍ جنجال لا پسې زیات شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت په چینایي مالونو به ګمرکي تعرفې زیاتې کړي. په دې سره به د ټولو چینایي مالونو چې امریکا ته راځي او ګمرکي تعرفه پې زیاتېږي 150 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د امریکا د دې اقدام په ځواب کې چین نن خبرداری ورکړی دی چې په هر قیمت به د امریکا ځواب وایي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15.
په واشنگټن کې د سهار 10:08 شولې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خبرونه اوریه. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، کابل ته د پاکستان د صدر اعظم خاقان عباسی د سفر پر مهال افغان او پاکستانی مشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان سند په نهایي کولو موافقه کړې ده. همداشان ارګوي چې صدر اعظم عباسی طالبانو ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې د وړاندیز نه هم ملاتړ کړی دی. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری په راپور کې اوري.
کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمعې د ورځې سفر په پای کې د افغانستان جمهور ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه سفر پر مهال د افغانستان او پاکستان مشرانو په یو شمېر مسلو خبرې کړي چې په ځینو مسلو موافقې ته هم رسیدلي دي. د جمهور ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې په دغه کتنه کې دواړو خواوو د دواړو خیزو اړیکو، تروریزم سره د مبارزې، منطقوي اتصال، د افغانانو په رهبرۍ او ملکیت د سولې خبرو، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سرغړونو په عزت سره د افغان کډوالو راستنېدلو، د سړک جوړولو او ریل پټلیو د پروژو، د زندانیانو د تبادلې او د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان سند د نهایي کولو، هم په اندونیزیا کې د افغانستان د سولې په تړاو د افغانستان پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو په جوړیدونکي کانفرنس خبرې او بحث شوی دی. کابل ته د صدر اعظم عباسی د جمعې د ورځې سفر پر مهال د جمهور رئیس غنی او ښاغلي عباسی ترمنځ ګډ خبري کانفرنس په پام کې نه ونیول شوی. یوازې پارک د پاکستان صدر اعظم ته د جمهور رئیس غنی لخوا د هرکلی مراسم د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لخوا په ژوندۍ بڼه خپاره شول. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي چې دې خبرو کې پریکړه شوی چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنی چارو وزارتونه به د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان سند نهایي کړي. هر ویلي جمهور رئیس غنی د ډیورنډ کرښې لاغې غاړې د دغې کرښې په اوږدو کې د سرغړونو موضوع په جدي توګه د پاکستان صدر اعظم سره مطرح کړه او هغه ته یې په ټینګار وویل چې اوسنی وضعیت د هیچا په ګټه نه دی او باید هر راز تشویش د رسمي مراجعو، بحث او مذاکراتو له لارې شریک او حل شي. په دې کتنه کې موافقه وشوه چې افغانستان ته په عزت سره د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره د دواړو هیوادو ګډ پلاوی واضح مهالویش او میکانیزم ترتیب کړي. د افغانستان جمهور ریاست سرپرست وایان شاه حسین مرتضوی وایي چې په دې کتنه کې د پاکستان صدر اعظم طالبانو ته د جمهور رئیس غنی د سولې د وړاندیز هرکلی وکړ. په دې برخه کې افغان لوري ته د خپل هیواد په استازیتوب د همکارۍ ډاډ هم ورک. خاغلی مرتضوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جمعې د ورځې خبرې د دوه دولتونو ترمنځ خبرې یادې کړې.
حکومت افغانستان انتظار دارد کې
خاغلی مرتضوی ویل افغان دولت تمه لري چې د دولت ترمنځ جوړیدونکي او مثبتې خبرې کولی شي د دواړو هیوادو ترمنځ د پخوانیو ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
میانه دو کشور کومک کنه.
د پاکستان صدر اعظم دفتر کابل ته د خاغلی عباسی د روانېدو د مخه په یو اعلامیه کې چې تیر ماښام خبره کړې ویلي چې صدر اعظم عباسی کابل ته د افغانستان د جمهوري رئیس په بلنه طالبان ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز څخه د ملاتړ او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره سفر کوي. صدر اعظم عباسی سره په دې سفر کې د پاکستان د بهرنۍ چارو او کورنۍ چارو چارو وزیران او د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوه هم ملګرتیا کوله. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر پر مهال د حمید کزی د نړیوال هوایي ډګر څخه ارګ ته په غزیدلی سړک باندې د پاکستان او افغانستان ملي بیرغونه هم ځړول شوي. د پاکستان صدر اعظم کابل ته په داسې حال کې ورغلی چې افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځمې پورس په اعلامیه کې د افغانستان په خاوره د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ کې د پاکستاني جنگي الوتکو لخوا د څلور توغندیو د ویشتلو خبر ورکړی. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د دواړو هیوادو اړتیا ګڼي، خو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې د پاکستان اوسنی ملکي حکومت ډېر کمزوری دی او د دغه هیواد د پوځ په ګډون د ډېرو کورنیو فشارونو سره مخ دی. د ولسي جرګې غړی عبدالقادر ځاځي وایي چې د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسي تر ډېره د دغه هیواد د پوځ لخوا پر مخ وړل کېږي.
که چېرته هغوی سره لیدلي او هغوی اجازه ورکړي چې ته کولی شي زموږ له خوا نه خبرې وکړي د طالبانو په اړه، د مذاکراتو په اړه، د سولې په اړه او د افغانستان سره، نو بیا ښه ده. او که هغوی سره خبرې نه شوي، هغوی ورته اجازه نه ورکړي، د پاکستان ملکی حکومت هیڅکله نه شي کولای چې طالبان دې ته اړ کړي چې موږ سره مذاکرات وکړي.
ښاغلی عباسي د پاکستان د صدر اعظم په توګه کابل ته د جمعې د ورځې سفر وړاندې د فبروري د میاشتې په 23 هم هرات کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د هیوادونو د ټاپي د نلیکې د ګډې پروژې د کار د پرانیستلو په غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان ته سفر کړی و. همدارنګه ارګوي چې صدر اعظم عباسي جمهور رئیس غني سره په کتنه کې هغه ته له پاکستان څخه د لیدنې بلنه ورکړې ده.
رنا د خزو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخمنۍ خبری خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې د زهار 10 بجې او 24 دقیقې شولې. د بشري مرستو ډلې کوښښ کوي چې په شمالي کوریا کې غریبۍ ځپلو سیمو ته خوراکي او نور مرستندوی مواد د سمندر د لارې انتقال کړي. دا ډلې وایي هیله لري چې د شمالي کوریا رژیم به دغه مرستندوی مواد ضبط نکړي. نور تفصیل د سیول نه د امریکا غږ د خبریال براین پیډن په دې راپور کې اوري.
د کوریا فعالینو سمندر ته مخه کړي چې د پلاستیک په بوتلونو کې د هیلی ډک پیغامونه واستوي. د یلو سمندر په ګنجاوا ټاپو کې چې د کوریا جنوبي سرحد ته نږدې پروت دی، د بشري مرستو ډلې د مرستې پاکیجونه چې پکې ورجې دواوي، امریکایي ډالر او د بارانۍ نړۍ خبرونه شامل دي، د سمندري څپو د لارې لیږي. دا وی په کول سمندري صفې په دغه بند کړل سوي بوتلونو کې د شمالي کوریا لوی د سایل ته نږدې پروتو کلو او شارګوټ ته به ورورسیږي. پارک جون اون چې یو فعال دی داسې ویل: که موږ تاریخ او وخت وټاکو نو دغه بوتلونه سل په سلو کې هلته ورسی. یوازې په یوه ورځ د فعالینو دغه ډلې د 1500 کیلوګرامو پورې ورژي، 400 کمپیوټري معلوماتو د ثبتولو یا میموري ډیسکونه چې پکښې د جنوبي کوریا فلمونه، د آزادو سرچینو خبرونه چې په شمالي کوریا کې ورباندې بندیز لګېدلی دی ورستوي. جون کواګل چې د شمالي کوریا یو فعال دی او په دې وروستیو کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په سپینې ماڼۍ کې هم لیدلی و، په ملګرو ملتونو کې د جمهور رئیس ټرمپ وینا هم ورستولي. په دغه وینا کې د امریکا جمهور رئیس ویلي وو چې دغه راکټي سړی د خپل ځان او خپل رژیم د ځان وژنې په ماموریت دی. د امریکا جمهور رئیس په خپلې وینا کې یوې خواته د دې اختیار هم ورکړی وو چې شمالي کوریا به تباه کړي، او بل طرف ته د کیم جون اون په حکومت انتقاد وکړ چې په پراخه کچه لوږه خپره کړي او خلک یې ځپلي دي. د شمالي کوریا څخه راتښتېدلی یو بل تن جون کونګ ال داسې وویل:
So the message that we are sending to them is that the US president
نو کوم پیغامونه چې موږ ورستو پاغه کې موږ د شمالي کوریا خلکو ته وایو چې د امریکا جمهور رئیس په دې خبر دی چې تاسو په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو پر راپور کې راغلی دی چې د شمالي کوریا په سلو کې 40% خلک د خوراک د کمی سره مخامخ دي، او داسې اندېښنې هم شته چې د صادراتو بندیز چې مقصد یې په پیانګیانګ فشار چول دی چې خپل اټومي پروګرام ختم کړي، د دې لامل سوی چې په دغه هیواد کې لوږه او غریبۍ زیاته کړي. د شمالي کوریا څخه راتښتېدلي خلکو چې خپل هیواد یې پرېښي په دې غیر عادي ډول د مرستو رسولو په هڅو کې شامل سوي دي. دوی خپل وخت ورکړی چې د هغو خلکو سره مرسته وکړي چې دا وخت سخته اړتیا ورته لري. کیم یونګ چې د شمالي کوریا یو بل تن دی هغه به داسې وویل:
It is very difficult when doing it. But after sending
دا ډیر ګران کار دی چې موږ کوو. نو کله چې ور واستو نو د ډیر بیاړ احساس کوو. یو څمرستی بیا د ایسویانو د کلیسا او زخم راځي چې غواړي د شمالي کوریا کمونیستي رژیم ته د انجیل نسخه ور واستوي. په شمالي کوریا کې په مذهبي تبلیغ کولو باندې سخت بندیزونه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
ملګری ملتونه وایي په یمن کې کورنۍ جګړه تر ټولو ناوړه بشري ناورین دی. جګړه په 2015 کال کې د حوثي شیعه یاغیانو او په نړیواله کچه د پیژندل شوي حکومت ترمنځ پیل شوې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د حکومت په ملاتړ په حوثي شیعه یاغیانو هوایي بریدونه کوي چې ګڼ شمېر ملکي خلک پکې وژل کیږي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې شاوخوا 22 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې یمن د کورنۍ جنگ څلورم کال ته داخلیږي، بشري وضع ورځ له بلې نه خرابیږي. د ملګرو ملتونو راپورټ وایي 2.2 میلیونه خلک یا 15% ټول نفوس بشري مرستو او ژغورنې ته ضرورت لري. ملګري ملتونه څرګندوي 18 میلیونه کسان د خوړو د کمښت سره مخامخ دي، په داسې حال کې چې څه باندې 8 میلیونه د لوږې په څنډه باندې ولاړ دي. ملګري ملتونه وایي په میلیونو یمنیان د څښلو پاکې اوبو ته لاسرسی نه لري. چارواکي دا هم وایي اساسي خدمتونه نشته دي او د هیواد روغتیایي سیستم ګډوډ شوی دی او احتمال لري چې کولرا او د فتریا بیا خپره شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس د یمن بشري ستونزه د نړۍ تر ټولو نه بده ستونزه یاده کړه او زیاتوي
have been facing indiscriminate attacks, bombings, snipers, unexploded ordnance, crossfire, kidnappings, rape.
ملکیان بیل تعویز نه د حملو، بمباری او د غلچکی او ډزو ماینونو پر ډزو کې د راګیریدلو د بیفاتی او بیل محاکمین د توقيف سره مخامخ کیږي. په هر لسو دقیقو کې یو ماشوم چې عمر یې له 5 کال نه کم وي له داسې ناروغیو نه مري چې مخه نیول کیدای شي. تقریبا 3 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کال نه کم وي امیندوارې ښځې یا هغه ښځې چې ماشومان یې ته روي د کمی غذایي سره مخامخ دي. په عین حال کې یونیسف راپورټ ورکوي د یمن په جنگ کې ماشومان تل وژل کیږي. د دغه ادارې نتا کریستوفر بولیراک وایي ملګرو ملتونو تصدیق کړی ده چې د شنبې په ورځ د یمن په لویدیځ کې د هویدیدا په ساحلي ښار کې یو شمېر ماشومان ووژل شلو. بولیراک نه وایي راپورټونه وایي ډېر ماشومان لا درکه دي. په داسې حال کې چې ټپیان شوي او وژل شوي ماشومان لا تر اوسه له خاورو خزول نه راستل کیږي. دا ډېره مشکله ده چې د تلفاتو دقیق شمېر معلوم شي. په دې لحاظ حالات بیخي غیر انساني دي چې مړي پراته دي، د مړو د وجودونو ټوټې پرتې دي او دا لا تر اوسه مشکله ده. د دې یو دلیل دا ده چې ولې نن سهار دقیق شمیر معلوم نشو چې څومره ماشومان وژل شوي دي. یونیسف راپورټ ورکړی چې د جنگ د پیل کېدو نه راپدې خو تقریبا 2200 ماشومان وژل شوي دي او تقریبا 3400 تنه زخمیان شوي دي. د سویډن د صدارت مرستاله ایسیبیلا لووین وایي په اوسط ډول هر ورځ 5 ماشومان وژل کیږي یا زخمیان کیږي. دا هغه څه دي چې دا ورته د نړۍ داسې تباهي وایي چې انسان سبب شوی دی. لووین انوای
I think that we should mention the plight of the children and the growing risk of having an entire generation
زه فکر کوم چې موږ باید د ماشومانو بد ورځ او هغه خطرونه یاد کړو چې په هیواد کې ټول نسل سره مخامخ دی. له تعلیم او د روغتیایي اسانتیاونه بې برخه دي. موږ هم په دې پوهیږو چې په نورو طریقو سره د ماشومانو له حقوقو نه سرغړونې شوي دي. هغه راپورټونه ډیر نارامه کوونکي دي چې د عسکرو په حیث ماشومان استخداموي. د دغو پیښو په باره کې باید تحقیقات وشي او د مسؤولو کسانو سره حساب کتاب وشي. مرسته ورکوونکي د خپلو ژمنو پر ځای کولو ته تیار دي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات د 900 میلیونو ډالرو ژمنه کړې ده سارون کې دغه پیسې پیغور غنی په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په امن کې د زورګونو ملکیانو د تلفات او زخمیانو ملامتي د سعودي عربستان په مشي د ائتلاف په هوایی حمله باندې اچوي. د کانفرنس لاره دغه وادي نږدې دي چې پوره شي. ګوتریس دغه کانفرنس برلی اعت کړه. د څرګنده کړ د امریکا د $2 میلیون په ګډون څه باندې د $2 میلیارډ ژمنه شوې ده. په داسې حال کې چې ګوتریس باور لري $3 میلیارډ به جمع شي. دی وایي د مرستو د رسولو د ادارو لپاره پیسې کافي نه دي چې د دغې ستونزې غم پرې وخوري. ګوتریس بیا وایي
It is essential that they reach the people in need. And for that we need unrestricted access.
دا مهمه ده چې دوی محتاج خلکو ته ورسیږي او د دې لپاره مهمه ده چې موږ بیل محدودیت نه امن ته لار ولرو او موږ ته ضرورت ده چې امن کې هر زیاته ځان ورسو. موږ په جنگ کې شامل ټول خواو ته ضرورت لرو چې د بشري حقوقو د بین المللي قانون احترام وکړي، ملکیان وژغوري او موږ داسې جدي سیاسي خبرو ته ضرورت لرو چې سری سیاسي حل تا ورسیږي. د سویس د بشری مرستو د ادارې مشر مانوئل بیسلر مانی د امن د جنجال سیاسي حل عاجل دی. کله چې په جنگ کې شامل خواوې د سولې په باره کې خبرې وکړي، سویس چمتو دی چې د دغو خبرو سره مرسته وکړي.
که تاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ دي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
په کیمرون کې په یوې پوځي پوستې د خونړي برید نه وروسته چارواکو د خلکو نه د نایجیریا په سرحد کې غوښتي دي چې د خپلو سیمو دقیقه څارنه دی وکړي. د امریکا خبریال موکی ایډوین کزیکا همدې پوځي پوستې ته ورغلی دی او دا راپور یې رالیږلی.
د نایجیریا بورنو ایالت چې د کیمرون تر څنګ پروت دی، دلته یو کلی دی چې اوس یې زیاتره خلک ترې تښتېدلي دي. تیز بادونه پکښې چلیږي. حکومت وایي د دوشنبې په ورځ د بوکو حرام لسګونو وسلوالو د سمګۍ په پوځي پوستې برید وکړ او د کامرون 15 پوځیان یې ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. د حکومت په بیانیه کې راغلی دی چې وسلوالو پوځي یونیفورمونه اغوستي وو او دغه راز خپلو موټرونو ته هم داسې رنګونه ورکړي وو چې د څو هیوادونو ګډ پوځي ائتلاف چې د وسلوالو جنګیالو سره په جنگ بوختي ورته والی ولري. مجاوي بخاري چې په شمال کې د لیرې پرتې سیمې والي دی، هغه وایي په دې سیمه کې په تیرو 2 میاشتو کې د بوکو حرام د ډلې دا لومړی غټ برید وو. والي په فرانسوي ژبه خبرې کولې ویل
Parce que les gens ont tendance à penser que Boko Haram, la page est tournée. Non. Je dis qu'ils observent.
خلق باید داسې فکر کول بند کړي چې دغه تروریستي ډلې په مکمله توګه ماته خوړلي او وضعیت باید دقیق وڅاري، ځکه چې امنیتي معلومات دا ښیي چې د بوکو حرام ډله لا هم فعاله ده او دې ته ګوري چې چیرې ورسي، بد امنی جوړه کړي او یا برید وکړي. هغه داسې د ظلم ډک عملونه سخت غندي چې خلک په دوکه وژل کیږي او تباهي جوړوي. په دغه برید کې د کلي خلک نه دي وژل سوي، خو څو کورونو ور اخیستی وو او زیاتره اوسیدونکي یې ترې تښتېدلي دي. 2 50 کلن یو شپون چې حمیدو ګارګا نومیږي، دغه کور تباه سوی دی. هغه وویل چې دغه کورنۍ هر څه ترلاسه ورکړي دي او دی اوس هم د ویرې احساس کوي چې کله د ډزو ژغونه ور په یاد سي. هغه وایي هغه اوس د پردیو خلکو ډېر ویره احساسوي.
J'ai tellement peur, Je n'ai pas confiance à certains individus que moi je ne connais pas.
ګارګا د امریکا ژغته ده مول چې د بوکو حرام ډله چې کله د 2014 کال د نومبر په میاشت کې دلته برید کړی وو، دا غي ورسته د کلی ته په دې ورستیو کې خلک واپس راتک پیل کړی وو. د څو هیوادونو ګډ ځواک چې 2015 کال راځي د بوکو حرام د ډلې پر ضد په جنگ بوختي، په دغه ائتلاف کې د کامرون، نایجیریا، چاډ او د نایجیر هیوادونو سرتیری شامل دي. دغه ځواکونو د بوکو حرام ډله له ډیرو سیمو څخه چې دوی پکې فعالیت کوي بیرته پر شاته مولي. خو د کامرون په شمالي برخو کې او د غرض د نایجیریا په شمال ختیځ کې بیا د ځانمر ګبردونو کول لا هم جاری دي. که څه هم حکومت په بې ځایه سوو خلکو باندې ټینګار کوي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي، خو د سیګا په کلي د دوشنبې برید په سرحدي ټولنو کې پرتو خلکو باندې د حکومت کمزورتیا څرګنده کړې ده.
د مونږ خپرونه د اف ام په چپو په 0.15 میگا هرتز او په منځنۍ چپه 2.89 کیلو هرتز خپریږي.
او دا هم درنډونکو د رواني خپرونې ورستای مطلب، په قندار کې د انارګل کلنۍ مشاعره لمانځل شوې ده. دا مشاعره چې د انارو د ګلونو د غوړېدو په وخت هر کال جوړیږي، سلګونه شاعران او فرهنګیان پکې د افغانستان د بیلابیلو برخو نه برخه اخلي. نور تفصیل د قندار نه د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په دې راپور کې اوري.
انار ګل سوی کندهار کې سنایاب موسم دی، ټوپک د لری کشکاری نور درباب موسم دی.
د انارګل په سژنی مشاعره کې په سلګونو شاعرانو او فرهنګ پالو ګډون کړی وو، او دا دودیزه کلنی مشاعره د عینو مینې په یوه تفریحي پارک کې جوړه شوې وه. د مشاعرې ته له کندهار سربیره د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه هم په زیات شمیر کې شاعران او فرهنګ پالو وربلل شوي وه.
خدای چې صلح خیر ستا د دې کلام انکار وي، داسې اولاد نور په دې وطن کې مور نه راوړي.
په دې مراسمو کې د مشاعرې او وینا او ترڅنګ موسیقي او د تمثيل پارچې هم مهمې شاملې برخې وې. د تیر شپې په مشاعره کې ډیرو شاعرانو په پاکستان کې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتنو د ساتنې د غورځنګ او په افغانستان کې د سولې په ملاتړ شعرونه ولوستل. په دې دودیزه مشاعره کې د ډیورنډ د کرښې د پاکستان لغاړې څخه هم یو شمېر پښتنو شاعرانو ګډون کړی وو.
پښتون احساس خپلوي پالي، بل ور تشکلا نه بخشي، ولس د خپل سیمه پترتی غوندې سنگار دی، پنجاب تور لکیان دی، خړ خیبر تشکلا نه بخشي. مست منظور د پښتون استا د حق چی غلا، راځي وطن ته نور د سورې د ګلاب موسم دی. ولی رمبا وزرستان، ولی مولان شو کابل، له پنجابي سره زموږ د حساب موسم دی.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر رسول باوري د دې کلنۍ دودیزې مشاعرې مشر میلمه وو. ښاغلی باوري وویل چې شعر د معنویت ترڅنګ د ټولنې د سمون او اصلاح یوه وسیله هم ګرځېدلې. ښاغلی باوري د افغان حکومت په استازیتوب وویل چې حکومت به په دې مشاعره کې د شعرونو پر اصلاحي برخې عمل وکړي.
موږ یوازې په شعر باندې تکنه کو، بلکی هغه شعرونه چې راته لوستل کیږي او هغه شعرونه چې اوري د هغه پر اصلاحي برخه باندې به عمل کوو، او دا عمل به مو په همدې نیت وي چې د وطن به جوړو او په دې وطن کې به د سولې فضا حاکمه وو.
د پښتو ادبیاتو لوستونکي باور شي چې د حق غوښتنی او سولې په پلوي د روسي حرکتونو په ملاتړ پښتو شعر او نثر هم ځانګړي اغیز کړي. یو شمیر پښتانه لیکوال او فرهنګیان په دې باور دي چې پښتو ژبه تر ډیره په ولسی ادبیاتو، شعر او نثر باندې بډایه او ژوندۍ ساتل شوې ده. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم سکرتري له ولسوالینه.
تاسو نه راځي وټول کارکونکو ته تاسو ملمد د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غوړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010. او درنډونکو مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ولته وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خپرونه مطالب هم دومره ول. نیم ساعت وروسته بیا هم درنډونکو ساس په خدمت کې حاضرېږو. البته د روغتیا ځانګړي خپرونه بلرو، هیله ده چې په خپرونه کې مو ملتیا وکړئ. خو د خپل رادیوګانو ترڅنګ اوسئ. یو څو شېبو کې دغه خپرونه شروع کیږي.